درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د لومړی سهارنی خبری مجله ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې به واوري: طالبان له ترکیه او قطر سره د 15 هوایي ډګرونو په اړه د جوړجاړي راپورونه ردوي، خو وایي
غونډې به نورې هم دوام لري ترڅو د افغانستان اولیا ګټو چوکاټ کې ورسره تفاهم ته ورسي.
یوې افغان ساینس پوهې په امریکا کې د ایډز د درملو په برخه کې نوښت کړی، دا وایي
ډېر زیات خوشنۍ کوونکی دی، ماته سي زه وینم سي مخې لایق استعدادونه او دی وس له پرمختګه مناسب دي.
په افغانستان کې د ښوونځیو د بندیدو له کبله د نجونو وضعیت
بیخي ډیر متاثر دی، سیخواتوري دی، یو ډول حالت لري چې د بیان نه دی.
د چارو ځینې کتونکي د طالبانو له لوري د انتخاباتي کمیسیونونو د منحل کېدو په اړه وایي
طالبانو ته ښایي چې د دوی په ځای چې داسې ادارات له منځه یوسي، د داسې اداراتو د اصلاحاتو لپاره کوکلي ګامونه پورته کړي.
په کابل کې د پاسپورت دفتر بیا تړل شوی، خو رئیس یې وایي
ډېر ضرر پرانستل شي، دا پروسه اوږدونه دقیقه ورځ ونه شو، خو ما اراده دا ده چې یوه دوه ورځې کې خلاص شي.
د دې مجلې په پیل کې چې تخنیکي چارې میر احمد صافی سمبالوي، خبرونه لرو. د نړۍ د کاتولیکانو مشر د افغانانو لپاره دعا وکړه. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي 800 افغان میرمنو ته مسلکي زده کړې ورکړي، او د سعودي په مشرۍ ائتلاف په یمن کې پراخ عملیات پیل کړل. د خبرونو تفصیل: د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر افغانانو ته د ملاتړ او آرامۍ غوښتنه وکړه. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې د کریسمس ورځې په مناسبت په خپل دودیزه وینا کې وویل
ګران عیسی، منځنی ختیځ او ټول نړۍ ته سوله او کراری راولې، د هغه چا ملاتړ وکړئ چې له خپلو هیوادونو کډه شویو کسانو ته بشري مرستې برابروي، د افغانستان خلکو ته آرامي ورکړي چې د څه باندې څلوېښت کلونو په جګړو کې زیاتره یې له خپل هیواد څخه وتلي دي.
د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له وخت رسیدو وروسته نړیوالو بنسټونو او مرستندویو ادارو د افغانستان د بشري بحران په اړه خبرداری ورکړی دی. د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي د موبایلونو د کریډیټ کارډونو د 10% مالیې له درکه تر 1.5 میلیارد افغانیو زیات عواید راټول شوی دی. د دغه وزارت ویندوی عنایت الله علی کوزی پرون ازادي رادیو ته وویل دا اوایت په تیرو څه باندې څلور میاشتو کې ترلاسه شوی دی.
پر افغانستان اسلامي امارت له حاکمیدو وروسته 1.5 میلیارد افغانۍ د سیم کارتونو د 10 سلنې مالیې څخه ترلاسه شوی دی.
له 1.5 لسوه څلور نوي لمریز کال راهیسې په افغانستان کې د موبایلونو پر کریډیټ کارتونو 10 سلنه مالیه وضع شوې ده. پر دې مالیه په تیرو کلونو کې ولسی جرګې او عامو افغانانو هم انتقادونه کړي او د هغو د لیرې کېدو غوښتنه یې کړې ده. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي د خپلو روزنیزو پروګرامونو له لارې په افغانستان کې نږدې 800 مېرمنې په بېلابېلو مسلکي برخو کې روزلي دي. د دې ادارې د پرونی ټویټ له مخې دغو میرمنو له خیاطۍ څخه رانیولې د موبایلونو تر جوړولو پورې مسلکونه زده کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان ژمنه کړې چې په افغانستان کې به ښځو او نجونو ته په بېلابېلو برخو کې د کاروبار فرصتونه برابر کړي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کابل کې د پاسپورت دفتر مخته د پنجشنبې د ورځې د چاودنې مسؤلیت ومانه. طالبانو ویلي چې یو انتحاري غوښتل د پاسپورت ریاست ته ننوځي چې تر ننوتو مخکې وویشتل شو. د طالبانو په وینا په دې پیښه کې حمله کوونکی وژل شوی، خو بل چا ته زیان نه دی اوښتی. د روټرز خبري اژانس ته راپور له مخې داعش ډلې پرون شنبه په هغه پیغام کې چې په ټلیګرام کې یې خپور کړی دی د دې پیښې مسؤلیت منلی دی. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشر لوبډله سبا دوشنبه د هند له ټیم سره مسابقه وکړي. د آسیایی جام دا مسابقه چې د افغانستان دریمه هغه کیږي په دوبی کې د افغانستان پر وخت د سهار لس بجې پیلیږي. د افغانستان تر 1900 کلونو کشتی لوبډلې له کوربه هیواد متحده عربي اماراتو پرونی مسابقه د 141 منډو په توپیر وګټله، خو خپل لومړۍ مسابقه پر پاکستان وبایلله. د آسیایي جام مسابقه چې 8 هیوادونه پکې ګډون لري تر را رواني جمعې دوام کوي. د افغانستان لوبډله د جنوري پر لومړۍ نیټه ویسټ انډیز ته ځي چې هلته به تر 1900 کلونو د کشتو لوبغاړو د نړیوال جام په سیالیو کې برخه واخلي. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پرون شنبه په ګاونډي هیواد یمن کې پراخ پوځي عملیات پیل کړل. دا عملیات وروسته له دې پیلیږي چې له یمن څخه توغول شوي توغندي په سعودي عربستان کې دوه کسان ووژل. حوثي یاغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي خبرداری ورکړی که د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف خپل تیری ونه دروي له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. په یمن کې له 2014 میلادي کال راهیسې کورنۍ جګړه روانه ده. په یمن کې تر اوسه د هغه څه له کبله چې ملګرو ملتو د نړۍ تر ټولو ناوړه انساني بحران بللی په لسګونو سره کسان وژل شوي دي. او هند په پام کې لري چې په راتلونکي جنوري میاشت کې د کورونا وایرس په وړاندې د واکسین د تقویتي ډوز ورکول پیل کړي. د دغه هیواد صدراعظم نریندرا مودي پرون شنبه وویل د جنوري له 10 به دغه تقویتي ستن روغتیایي کارکوونکو او هغو کسانو ته ولګول شي چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په لومړۍ کرښه کې کار کوي. ښاغلي مودي زیاته کړه د جنوري له 3 نیټې به په هند کې د کورونا ضد واکسین هغو کسانو ته هم لګول کیږي چې عمرونه یې د 15 او 18 کلونو ترمنځ دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په هند کې د کورونا وایرس 40 میلیونه او څه کم 8 لکه مثبتې پیښي او په دې وایرس د 40 لکه او 9 اویا زره 520 کسانو مړینه ثبت شوې ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل پر راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 9.2. هرات اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 12.3. کندهار اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 18.6. مزار شریف ځای ځای وریځ د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 14.2. او جلال آباد اسمان وریځ د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 18.8.
نن یک شنبه ده، مریض 1400 کال د جدی پیزما او د میلادي 2021 د دسمبر 28 سلام ورځ ده چې د افغانستان په اکثر ولایتونو کې انجونې نشي کولای تر شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي. د ملالی یوسف زی پلار ویلی که شزی وروسته پاتی وی او انجونې د تعلیم اجازه ونه لري افغانستان پرمختګ نشي کولای. طالبانو مخکې ویلی و د دې لپاره چې ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه برابر شي پر یوه لایحه کار کوي. تفصیل په دې راپور کې.
نن سلام ورځ ده چې له یو څو محدودو ولایتونو پرته په نور افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړل سوې. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د یوه ښوونځي پخوانی مدیره قمر نیازی چې اوس د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوي وایي د طالبانو دغه بندیز زیات نجونې چې اوس پر کورونو ناستې دي نهیلې کړي دي.
بېخي ډېر متاثره دي، سیخواتورې دي، یو ډول حالت لري چې بالکل حالتونه د بیان نه دي، ځکه چې زموږ په منطقه کې د اووم سنف څخه تر 12 سنف پورې تر اوسه هیڅ متعلم مکتب ته نه تللی، استادان مکاتبو ته نه راځي.
هلمند د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې په تیرو 20 کلونو کې د طالبانو له ډاره په زرګونو ماشومان پکې له زده کړو محروم پاتې دي او هغو کسانو چې خپل تعلیم ته دوام ورکاوه د سر خطرې پر ځان منلی و. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف اجرایه مرستیال عمر ابدی په تلی یا میزان میاشت کې کابل ته د سفر پر مهال ویلي و چې طالبان به داس یو چوکاټ اعلان کړي چې له مخې به ټولو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل سي. د د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته ویلي دوی پر یو طرز العمل کار کوي چې لمخې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل سي. له دغو خبرو میاشتې اوړي خو د طالبانو د طرز العمل د ترتیب او د دوی په دریځ کې د کوم بدلون څرک نه تر سترګو کیږي. د نوبل د سولې جایزې د ګټونکي ملال یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی پرون شنبه په یو ټویټ کې ویلي که طالبان د نړیوالې ټولنې او دولتونو لخوا په رسمیت هم وپیژندل سي او بندیزونه لرې سي، تر هغو چې ښځې وروسته پاتې او نجونې د تعلیم اجازه ونه لري، افغانستان نسي کولی بریالی وي او پرمختګ وکړي. متی الله ویسا چې له کلونو راهیسې د قلم لار ټولنې په مرسته په افغانستان کې د تعلیم د ودې لپاره کمپاین کوي وایي چې دوی په بیلابیلو ولسوالیو کې اوس هم کمپاین کړی او دا لړۍ روانه ده. ښاغلی ویسا د نجونو د تعلیم په اړه د خلکو او خپلې ټولنې غوښتنه بیا تکرار کړه.
زموږ غوښتنه هم دا ده، د ولس غوښتنه هم دا ده، له طالبانو څخه له نړیوالو څخه چې نجونو ته د ښوونځي د پوهنتونونو اجازه ورکړي چې هر افغان ماشوم د افغانستان په هره برخه کې درس ته لاسرسی ولري. په هغه سیمه کې چې شل کلونه جګړه روانه وه هلته ښوونځی نه وي، او هلته دې توجه وسي او هلته دې نوي ښوونځی پرانیستل سي. ښوونځی دې د ماشومانو او د نجونو پر مخ بندوي نه، بلکې نورې ښوونځی دې هم ورته جوړ کړي تر څو افغانستان هم له نورو هیوادونو او له نورو ولسونو سره سیال ژوند وکړي.
د بخښنې نړیوال سازمان تیره میاشت په یوه اعلامیه کې ویلي وو لږ پژم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو محرومې سوي، د ګڼو ادارو ښځینه کارکوونکي پر کور کښېنول سوي او له دوی ګڼې ازادۍ اخیستل سوي دي. دغه سازمان ویلي که څه هم افغانستان تیر شل کاله له جګړو سره مخامخ وو، خو د ښځو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې هم درلودې. د طالبانو یو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دوی ژمن دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې میرمنو او نجونو ته د زده کړو او کار کولو زمینه برابره کړي، خو د طرز العمل لپاره لږ وخته اړتیا ده څو دغه برنامه په سم ډول عملي سي. ښاغلی مجاهد ونه ویل چې دغه طرز العمل به څومره وخت ونیسي، خو په ټولنیزو شبکو کې د نجونو د تعلیم د فعالانو له څرګندونو داسې ښکاري چې د دوی د صبر کاسه نوره ډکه سوې ده.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې لا هم اکثر نجونې له زده کړو او کاره محرومې دي، په امریکا کې یوې افغان ښځې د ایچ آی وی ایډز د ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې نوښت کړی دی. دا افغانه رابعه جلالزی نومیږي. د دې تر څنګ یوې بلې افغان ډاکټرې شکر دوخت جعفری بیا 3D وسیله جوړه کړې چې په سرطان اخته کسان په بدن کې د وړانګو اندازه سنجوي. نور حال په دې راپور کې
افغان ډاکټره او څېړونکي رابعه جلالزی په امریکا کې د هغو څېړونکو په ډله کې ده چې د ایچ آی وی ایډز ناروغۍ د درملنې لپاره د زرقي درملو د جوړولو په برخه کې څېړنه کړې. اغلې جلالزی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د دوی د څېړنې کلونه وخت ونیو، خو بالاخره دا څېړنه د امریکا د درملو او خوراکي موادو د څارنې ادارې لخوا تایید شوه.
چرن سما کار سره کول د دې پریوینشن په برخه کې واسي له ترقم وکولای سي هغه کسان چې های ریسک دی چې وی دي مرز یختو د دې د سیو درمل راو بسي برډن یا بوج کمی ځکه چې مخته لده ودی خلکو په دغه کسان سي په دغه مرز باندې پینې دي دغه مرز په های ریسک کې ودی مجبور اوس دی ورسي دوا تا درای درای او په بعضي ملکونو کې سي امکانات کم دي تر څلورو غولیو پورې مجبور اوس دی ورسي خوخري نو ساينس پوینت په دې باندې بوختو سي سره کم کولای سي یو د سي درمل راو بسي سي دی
نو مولی وایی دا زرقی درمل په هر دو میاستو که یو جل باید په هیچ آی وی ایدز اخته کستا تزریق سی. آقلی جلازه دا جانز هاپکیس نریوال پوهنتون چه فارغه دا او دا نری په کچا دا تبابت لمهم و تیرون کو سخه دا. پا ورتا وقت که بلی افغان بهرمیشتی راکتری شکردخت جفری خپل دو هم اخترا دا اروپای طولنی سرستاد کلا. چیپ خبره د سرطانونو د شواګانو د سنجول لپاره یې جوړه کړې ده. شکردخت جعفری ازادي راډیو ته د خپلې دغه اختراع په اړه وویل
دا هغه دری بودی دوزمتری سیستم دی چې د هغو ناروغانو په بدن کې دننه چې رادیوتراپي ورته کیږي ځای پر ځای کیږي. اوس مهال له 10 تر 15% هغه ناروغان چې رادیوتراپي کیږي له بده مرغه درملنه یې بریالی نه وي.
د دغه دوو افغان میرمنو د لاسته راوړنې په داسې حال کې دي چې دا مهال په افغانستان کې دننه اکثره ښځې له کار او تعلیمه بې برخې ګرځول سوي دي. اغلې جلالزی په دې اړه خپل اندېښنه ازادي راډیو سره داسې شریکه کړه.
اوسنۍ حالت خو ډیر زیات خوشنۍ کوونکی دی. ماته چې زه وینم چې ما غوندې تر ما ښې لایق استعدادونه او ښه استعدادونه دي په افغانستان کې او دوی اوس له پرمختګه منع شوي دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د روغتیایي کارکوونکو او بنسټونو ټولنه د دغو دوو افغان ښځینه ډاکترانو لاسته راوړنې د افغانستان او په ټوله کې د بشریت لپاره ستر ویاړ بولي. د دغې ټولنې د دارالانشا مشر خسرو یوسفزی وویل
دا لوی لاسته راوړنه د افغانانو لپاره موږ ویاړو. متاسفانه هغه متفکر مغزونه افغانستان نه فرار کوي او صحت هم په دې کې شامل دی چې صحت بخش کې موږ واقعا ښه ظرفیتونه لرو. هم د امارت اسلامي افغانستان نه هیله کوم چې زمینه مساعده کړي تر څو دغه ظرفیتونه افغانستان ته دوباره جذب کړو.
طالبانو په دې اړه تازه څه نه دی ویلي، خو د جمعې په ورځ د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي رادیو سره په خبرو کې ټول افغانانو ته ډاډ ورکړ چې په هیواد کې د امن ژوند زمينه ورته برابروي او دوی د بیرته هیواد ته ورستانه سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
وس په هم درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. ډیپلوماټ خبرونې د لویدیځو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د چین پر لیوالتیا او له طالبانو سره د دغه هیواد د تماسونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې لیکواله مرسی کوو وایي وروسته له دې چې طالبان واک ته ورسېدل، چین لومړنی هیواد و چې له افغانستان سره د 200 میلیون ینو په ارزښت د بشري مرستې ژمنه وکړه او طالبانو چې له اقتصادي ناورین سره مخامخ شوي سمدستي د پیکینګ د دې مرستې هرکلی وکړ. پر دې سربیره چین په وروستیو کې د افغانستان په عدلي وزارت کې د یوې ودانۍ د جوړېدو پیسې ورکړې او داسې راپورونه هم شته چې وایي د چینایي کمپنیو استازي افغانستان ته تللي چې د کانونو د استخراج په اړه خبرې وکړي. د ډیپلوماټ له لیکنې سره سم چین د طالبانو له ادارې سره مخامخ تماسونه جاري ساتلي، دوړ خو او څو ځلې سره کتلي او د افغانستان د بیا رغونې په اړه پر پلانونو خبرې کړې دي. د ډیپلوماټ مجلې پر اساس پیکینګ د افغانستان د مسالو په تړاو په بیلابیلو نړیوالو دوه اړخیزو او څو اړخیزو خبرو کې فعاله برخه اخیستې ده. که څه هم د دې لیکنې لیکواله وایي طالبان چین ته په دې خاطر چې مهم اقتصادي قدرت دی د یو مهم شریک په سترګه ګوري او پیکینګ هم په خپلو مرستو ورته ثابته کړي چې باوري شریک دی، خو ظاهرا چین د طالبانو له حکومت سره د 10 میلیون ډالرو معادل له تیبي او بشري مرستې او له کورونا ضد واکسین نه پرته په تیرو څه باندې څلورو میاشتو کې چې طالبان واک ته رسیدلي د پام وړ کومه مرسته نه ده کړې. ایرلاین ګیکس خبرونې چې د الوتکو او هوایی شرکتونو پر اړوندو چارو لیکنی خبروي، د هند هوایی شرکت د الوتکو له لوري د افغانستان د هوایی مسیر د بدلیدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د اګست په 15مه د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د نړۍ ګڼو هوایی شرکتونو چې د اروپا او آسیا ترمنځ د هوایی سفر لپاره د افغانستان له فضا تیریږي خپل مسیرونه موقتا بدل کړل. په دغو هوایی شرکتونو کې یو هم د هند هوایی شرکت ایر انډیا و، خو دا هوایی شرکت تر اوسه پورې د افغانستان له فضا څخه ډډه کوي. د ایرلاین ګیک پر اساس د دې لپاره چې د هند الوتکې د افغانستان له آسمانه نه تیریږي امریکا او اروپا ته سفر یو ساعت اوږد شوی دی. د خبرونې د لیکنې له مخې له دې کبله نه یوازې د هند د هوایي شرکت لپاره د الوت لګښت زیات شوی، بلکې د سپرلویو کرایه یې هم لوړه شوې ده. د هند هوایي شرکت الوتکې په امریکا او کاناډا کې نیویارک، تورنټو، سان فرانسیسکو او وانکوور او په آسیا کې ازبکستان، ترکمنستان او ترکیه ته د افغانستان له مسیره تیریږي. د پاسپورت عمومي رئیس علمګل حقانی وایي د دې ریاست چاري د څور زله لپاره ځندېدلې دي. شاغلی حقانی د شنبه په ورځ د وخت آزادی رادیو ته وویل د پاسپورت دفتر به ژر پرانیستل شي. ښاغلی حقانی دا خبره زموږ همکاري ته په دې مرکه کې وکړه.
او د سیدی او څو مشکلات د وجه نه دا کومه د پنځم به ورته کومه پېکه شوې و د یغې ته د تدابیر او د نیولو لپاره بس یو دوه ورځې لپاره تړلای دي.
خاینه د امنیتی ستونزو له کبله دا تړل شوی ده.
نور ستونزې نشته، خو د دې لپاره چې د عوامو لپاره یا د افغانستان د ملت د خلکو لپاره د څه نقصان ونه رسیږي، د امنیتی تدابیرو د قوي کولو لپاره نو یو دوه ورځې لپاره تړل شوی.
دقیقه توګه که ووایې کومه ورځ به بیرته د پاسپورت ریاست د خلکو پر مخ پرانستل شي؟
یره انشاءالله ډیر زر به پرانستل شي، ډیر زر به پرانستل شي. دا پروسه وګدونه غواړو چې ډیر زر پرانستل شي، د خلکو مشکلات هغه شي. دقیقه ورځ ونه شو خو ما اراده ده چې دوه ورځې کې خلاص شي.
او حقانی صاحب تاسو کوم معلومات کوم تر راکئ چې څو ورځې دغه د پاسپورت ریاست اوس خلاص شوی او تازه او په دومره موده کې څومره پاسپورتونه ویشل شوی دي؟
ټول تر پاسپورت ریاست چې دا ول نه په فعالیت باندې شروع کړی دا تر اوسه پورې دی 1,00,000 پر پاسپورتونه تنظیم شوی.
د پاسپورت عمومي رئیس علمګل حقانی او چې ویلي د پاسپورت اداره به ډیر ژر بیرته پرانستل شي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د طالبانو حکومت وایي د قطر او ترکیې له پلاو سره د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د چارو د مدیریت په اړه لا هم خبري دوام لري. لبلې خوا ترکی رسنوی راپور ورکړی چې له قطر سره یو ځای د طالبانو له حکومت سره د دغو هوایي ډګرونو په اړه پر یو موافقه سلا شوې ده. په دغو هوایي ډګرونو کې د کابل نړیوال هوایي ډګر هم شامل دی چې افغانستان ته د بشري مرستو په رسولو کې مهم ګڼل کیږي. تفصیل په دې راپور کې
د ترکیې رسنیو پرون شنبه راپور ورکړ چې ترکیه او قطر د طالبانو له حکومت سره د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د فعالیت د مدیریت په تړاو یوې موافقې ته رسیدلی دي. ځینو سرچینو د نومونو نشولو په شرط د ترکیې رسنیو ته ویلي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د کابل نړیوال هوایي ډګر په ګډون د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د فعالیت په اړه انقره او دوحه په خپلو کې لمخ کې سلا سوي دي. د ترکیې احوال خبری اجنس لیکلی چې د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د تنظیم لپاره د ترکیې او قطري شرکتونو ترمنځ تفاهم لیک د دسمبر پر 1 لاسلیک شوی دی. ډیپلوماټیکو سرچینو انادولو خبری اجنس ته ویلي دغو شرکتونو موافقه کړې چې د مساویانه شرکت په چوکاټ کې به د دغو هوایي ډګرونو د فعالیت په اړه په ګډه کار کوي. د طالبانو حکومت وایي د قطر او ترکیې یو ګډ پلاوی د پنځمې پورز کابل ته ورسېد چې د افغانستان د دغو 15 هوایي ډګرونو د تخنیکي کنټرول او مدیریت په اړه له طالبانو سره خبري وکړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویان امام الدین احمدي په هغه ویډیو کې چې پرون یې ازادي راډیو ته ولېږله ویلي د دغو هیاتونو او طالبانو ترمنځ خبري لا هم دوام لري.
د افغانستان 15 نړیوالو هوایي ډګرونو د قرارداد په حق لیز موږ د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت تخنیکی ټیم سره غونډه لرله. ان شاء الله دا غونډه به نور هم دوام لري ترڅو د افغانستان اولیا ګټو په چوکاټ کې ورسره تفاهم ته ورسیږو.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د کابل، هرات، جلال آباد، کندهار او مزار شریف د هوایي ډګرونو فعالیتونه یا بند سوي یا هم ټکنی سوي او له افغانستان سره نړیوالې سوداګریزې الوتنې هم پخوانی حالت ته نه دي راغلي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د تلیا میزان پر 23 په استنبول کې خبرلانو ته ویلي وو د کابل نړیوال هوایي ډګر د مسؤلیت اخیستو په اړه له قطر او افغانستان سره خبري کوي. طالبانو که څه هم په پیل کې د ترکیې د دې هوډ مخالفت کړی وو، خو وروسته یې یو هیات پر دې موضوع د خبرو لپاره ترکیې ته سفر وکړ. د کابل او څلورو نورو ولایتونو هوایي ډګرونه افغانستان ته د بشري مرستو رسونې او د خلکو د لیږد رالیږد لپاره خورا مهم بلل کیږي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د طالبانو د سرپرست حکومت د کابینې له لوري د دوو وزارتونو او د انتخاباتي کمیسیونونو د لغوه کېدو په اړه پریکړه له بېلابېلو انتقادونو سره مخامخ شوې ده. یو شمېر سیاسي شنونکي د طالبانو د حکومت له لوري د دیموکراسۍ اړوند بنسټونو لغوه کول د ولسواکۍ پر ضد د دوی روښانه پیغام بولي او په دې باور دي چې دا ډول کارونه به له طالبانو سره د نړیوالی ټولنې واټن نور هم ډیر کړي. خو طالبان وایي اوس مهال د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره اړتیا نشته. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د کابینې دې پریکړې په سیاسي او ټولنیزه کچه غبرګونونه راپورته کړي. د سیاسي مسایلو کارپوه او په افغانستان کې د ناتو مخکنی لوړ پوړی کارکوونکی شفیق همدم ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لخوا د ډیموکراتیکو ادارو لکه د ټاکنیزو کمیسیونونو لغوه کول به د نړیوالې ټولنې لخوا د دوی د رسمیت پیژندنې موضوع لا پیچلی کړي. د دې په خبره طالبان باید د افغانانو او نړیوالې ټولنې د باور خپرولو لپاره د دې کمیسیونو د لغوه کولو پر ځای هلته لازم اصلاحات عملي کړي وای.
نړیوال ټولنې د افغان ملت ته د دې پیغام لیږل چې طالبان نه غواړي چې یو ډیموکراتیک ټولنه په راتلونکي کې ولري. بدون له شکه چې دغه د ټول ټاکنو کمیسیون د مشکلاتو نه ډک کمیسیون چې افغانستان، افغان ملت، د افغانستان ټول حکومت یې بحران ته سوق کړی و، او د فساد او د بړو او د ناسالمو اداراتو زیږنده مرکز و. خو طالبانو ته ښایي چې د دوی په ځای چې داسې ادارات له منځه یوسي، د داسې اداراتو د اصلاحاتو دپاره کوپلي ګامونه پورته کوي.
د طالبانو د پریکړې عام افغانان هم د راتلونکي حکومتوالۍ په اړه ناهیلي کړي دي. کابل میشته روحلا تعالی شوای د طالبانو د پریکړه د خلکو حقونو ته سپکاوی دی.
دا په اصل کې د ولسواکۍ اصل ته او د خلکو غوښتنې ته به احترامي ده. په اسلام کې خلکو ته دا حق ورکړل شوی دی چې دوی باید دوی د رای ورکولو حق لري او دوی کولی شي خپل زعیم خپل وټاکي. نو زما په نظر د طالبانو دا پریکړه یو غیر عادلانه پریکړه ده.
سید قریب الله بیا وایي د طالبانو دا پریکړه د خپل سری حکومت ولې لپاره لار پرانیزي او غواړي په دې کار سره هغه ډول حکومت ولې وکړي چې دوی غواړي.
دا د خلکو په قبول نه ده او هیڅکله به افغانستان خلک، افغانستان وګړي دې ته به احترام نه کوي او دا به منلو وړ نه وي.
د طالبانو حکومت که څه هم د دوی د پریکړې په اړه د خلکو نیوکو او غبرګونونو ته په ځواب کې څه نه وایي، خو زیاتوي دا مهال د ټاکنیزو کمیسیونونو د سولې په چارو کې د دولت وزارت او په پارلماني چارو کې د دولت وزارت د کار دوام ته اړتیا نشته. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال بلال کریمی د دې پریکړې لامل اقتصادي بحران او په اوسني وخت کې د دې ادارو بې ګټوب یاد کړه وای. کارتیا پی خشوه بیا به جوړ کی.
بامه دو وزارت هم چنان امد
د دې دوه وزارتونو او د دې دوه کمیسیونونو ته اړتیا نشته. هر کله چې اړتیا شوه بیرته به فعال شي. په همدې دلیل د اوس لپاره کارونه وزنډول شول.
فعلاً متوقف ګرځیدل.
هغه څه چې د طالبانو کابینې پریکړه کړې تمه ده چې د دې دوه لغوه شویو کمیسیونونو وزارتونو پر ځای یو د مشرانو شورا او بل هم یو عامه شورا جوړ کړي. خدا چې لامه شورا څخه مخه ولسی جرګه د کبل څه د طالبانو حکومت په دې اړه وضاحت نه ورکوي. خو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي د طالبانو شورا به جوړ کړي څو په هیواد کې د بیا بیلو ستونزو د حل په اړه مشوره ورکړي. طالبان داسې مهال د ټاکنیزو کمیسیونونو او د وزارتونو د لغوه کولو پریکړه کوي چې وړاندې هم د ښځو چارو وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په وزارت بدل کړي. له دې وړاندې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د لغوه کېدو راپورونه هم خپاره شوي چې د نړیوالې ټولنې له پراخ غبرګون سره مخ شو. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وروسته وویل دا کمیسیون نه دی لغوه شوی او خپل کار ته به دوام ورکړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اساسي قانون د 1/15 مادې پر بنسټ په 1903 کال کې د ټاکنو د مدیریت او ترې د څارنې په موخه جوړ شو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر څنګ د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون هم د ټاکنو د بهیر د لاخه مدیریت او په دې بهیر کې د شویو شکایتونو د څېړلو لپاره خپل کار ته دوام ورکاوه. د کمیسیونونو له جوړېدو وروسته د جمهوري ریاست ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو څلور پړاو ټاکنې کړي چې هر پړاو یې له یو پراخ جنجال سره مخ و.
دا هم په دې خبری مجله کې مهمو خبرونو سرټی کې د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر افغانانو ته د ملاتړ او آرامۍ غوښتنه وکړه. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې د کرسمس ورځې په مناسبت په خپل دودیزه وینا کې دا ډاډ ورکړ. د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د موبایلونو د کریډیټ کارډونو د 10% مالیه له درکه تر 1.5 میلیارد افغانیو زیات عواید راټول شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي د خپلو روزنیزو پروګرامونو له لارې په افغانستان کې نږدې 800 میرمنې په بیلابیلو مسلکي برخو کې روزلي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کابل کې د پاسپورت دفتر مخته د پنجشنبې د ورځې د چاودنې مسؤلیت ومانه. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشره لوبډله سبا دوشنبه د هند له ټیم سره مسابقه وکوي. د سعودي عربستان په مشه ائتلاف پرون شنبه په گاونډي هیواد یمن کې پراخ پوځي عملیات پیل کړل.